سهاره د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنی بازار کې لوی اور لګیدلی دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلمیو په مارکیټ کې لګیدلی. د مرګ شوبلې یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپل رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خبرې شوې چې ښایي د اور لمبې نور سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړ لوګی هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولس هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نافذیږي. ټرمپ د دغې فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنې یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیسو یوه ښځه وروسته له هغې په مونی ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبر اژانس پیډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزه سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند وویل چې د بریدګرې ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. تر لوبې مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کرسټیانو رونالدو سره د ځوانو تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په خبري کانفرنس کې وویل چې پارلمان باید د خلکو فشار نه وي او هغه پریښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیلېږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کو. نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړي دي او د اختر لپاره هم آمادګیانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه، د دې ټولو ګډ خوړل معدې باندې څومره فشار راوړي؟ تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خورئ په کم اندازه باید غوښه وخورئ تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي. څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزې ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضم شي، پیپسي، کولا دا شیان څکئ او که نه خوراک په کم اندازه کوئ یا په اندازه یې کوئ. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو که چیرې تاسې له اندازې ډېر خوراک وکئ، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کومو ستونزو سره مخ کیږي او څنګه کولای شئ چې منظم خوراک وکړئ تر څو د اختر په شپې ورځو کې ناروغه نشئ. په خبرونه کې را سره ډاکټر محمد اکرام ملک سیدی، تاسې ستړي مشئ، خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب. د اختر په شپو ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزې دا وي چې خوراک ورنه ډیریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخي، غوښې ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څو وخورو چې تر څو وکولی شو معده په دغې وخت کې ډېر فشار برانه شي؟
فرید جان، لومړی خو زما نوم لکس ناسم واخیسته چې هغه وروسته اصلاح شي. خو زه به اورېدونکو ته لومړی د اختر مبارکي ووایم او اوس پرېشن ساتو پښتنې ته. نو دا چې توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی دی. انسان باید خپل معده ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا د انسان بدن کې معده کې داسې یو څوک شته چې اړتیا وایي چې اوس پاس کا. اصلا دا یو طبیعي شی دی، خپل سره خپل اصلا دسی. خو ځینې حالات دي چې هغه کې بیا نو سره توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا دا ډېر شی نه خوري او دا ری پایله به دا وی چې انسان د پټیرو ستونزو اخته کیږي، روغتي ستونزو باندې وخت کیږي، په تکلیفونو په دردونو اخته کیږي. دا چې کوم انمي ستونزې دي ته له څنګه دی واخه کې بلک څو ورسته به وخه کیږي.
اول دغه توازن د خلکو نه خطا کیږي دی اخترونه کی ځکه کله کله ډیر داسې شوی دی چې سار کې مونږ چی خورو یا خواږه خورو میوه او چې میوه خورو چې چیرته ملمانه تللی بیا غرمه کې ورپسې غوښه شي بیا شپې غوښه وي څنګه کولی شو دا توازن وساتو؟
فرید جانې دا خو نو داسې دی چې څو لاملونه لري. یو خو داسې وایم چې د افغانستان ډېره برخه خلک بې وزله دي او بې وزله دا چې هغوی ته په میاشتو کلو کې حتی غوښه نه رسیږي. نو کله چې قرباني وشي دغه بې وزله خلکو ته چې غوښه ورسیږي نو دوی که چېرته غوښه لږ څه زیاته وي دوی خو په کور کې د بې وزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوښه خوسا کیږي. دوی مجبور دغه غوښه پخه کړي او که پخه شوې هم دا سره چې پخه شوې غوښه لږ څه ډېر ساتل کیږي نسبت خامې ته، خو بیا هم ډېر وخت بېخي ډېر وخت نه ساتل کیږي سره یې تقریبا 15 ورځې وساتي. نو په دې اساس دغه بې وزله خلک ته غوښه بیا ځای په ځای هماغه لنډ وخت کې خوري. نو دا دی چې دوی د بې وزلۍ یو نښه ده چې دوی مجبوره دي. بل دا چې ډېر وخت یو چا چې میاشت کلونه غوښه نه خوري یو ناڅابه چې ورته ډېر ورسېږي نو سړی بیا نو ډېر خوري. دا یو علت دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې د نه ساتل کېدو علت هم یو علت کېدای شي چې دوی وایي چې ښه څنګه کړو نو غوښه دا ساتلې نه شي خو ساکي مجبوره وخورو که نه دا خو د بې وزلۍ نښه شوه. که چېرته داسې وایي چې د اقتصاد خلکو ښه وایي نو د دې ته مجبوریت دا نه و چې د ټول یو د موخې دوی به ساتلې شو بلې ورځې ته. دا شو یو لامل. راغلو بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتا ښه دی هلته زموږ د هېواد بیا ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی ته چې یو چا کور ته لاړ شي د بېلګې په توګه وایم د غرمې مهال دی موږ سره ناست شي ځه یو کس بیا پاسېږي د مېلمه د قدر دپاره پاسېږي خپل هغه بیا لاس باندې غوښه وخت یو دغې مخکې بیا کي نه دا به خوره وخوره داسې نو دا یې بل یو غلط شی شو سړی چې یو چېرته ځي خو صحیح ده چې آدابونه کار اخلي بل چېرته بیا حده ډېر نه خوري بعضې ده چې هر هېواد کې چې د افغانستان نه نیولی تر اروپا او امریکې پورې چې لاړ شي یو څوک چې د یو مېلمه پایس یو کوربه کور ته لاړ شي بې انصافي وکړي او ډېر شی نه وخوري نو هر کوربه چې بیا پرې خاني کې یاره د خو آداب زه نه دي بیا حده ډېر خوري. نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي چې هغوی یوازې ده چې لږ احتیاط کوي ډېر نه خوري. خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ کله هلته نو داسې نه ده چې بیخي به سړی ډوډۍ نه خوري واضح ده هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري خو دا بیا د کوربه زیاتی دی چې هغه ته بیا اخله پوزه واچه ورته واچه خوره.
کوربه شکایتونه کله کله کوي ډاکټر صاحب وایي چې دا خو مونږ تاسو ته پخ کړی و خوري نو مونږ خو بل چاته نه و پخ کړی. هغه مېلمه فکر نه کوي مجبوریږي چې ورته وایي چې تاته مې پخ کړی بل چاته خو مې نه پخ کړی.
نو تا خو تاسو شاید چې سره یو بل ته وایي سره به په مسلحت باندې یو کې په یو بل سره په تفاهم باندې یو کې وایي چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده خو زه کوم معده کې مې ځان نشته غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به معده کې دومره گنجایش ده اضافه گنجایش پکې نشته که نه داسې نو سړی باید د کوربه په حیث دا زیاتی ونه کړي چې هغوی ته زیاته ورکړي نه خوره نو تاسې نو دا یو بل علت دی چې سړی به توازن د لاسه ورکړي. ځینې کسان بیا فکر نه کوي چې هغه وایي چې والله دا ډېره بې خونده ده مجبور وخورم که نه هغه بیا خفه کیږي نو دغه شیونه باید نو ودوسی نو دغه دوم شاو چې زما په فکر کې وګرځي.
او ډاکټر صاحب د غوخي خوړل د سیادتونو ګل چې په افغانستان کې ډېر کسان له مودو وروسته غوخه خوري غوخه څومره ثقيله ده معده څومره زمواله شي لکه غینه مخکې چا ترکاری باب خوړلې وي یا همدا میوه خوړلې وي او غوخه په ډېر اندازه واخلي دا څومره په معده فشار راوړي؟
پریز جان دا چې به ویم چې خوخه چې دا البته یو برخه دا چې هغه سره خوخه وایو یو برخه دا چې هغه کې بیا وازده ګره ده نو خوخه که تاسی وي چې ډیره وازده نه خوخه ده نو دا هغه خوراک چې وګوري هغه کې ډیره وازده ده دا هغه خوراک ثقیل ده نسبت هغه خوخه ده چې نسبتا بی غوره ده بیا بل خوخه که وایي چې آیا دا سپینه خوخه ده او که سره خوخه ده هغه سپینه خوخه مطلب د چرګو د الوتونکو نه مطلب دی د الوتونکو خوخه کې بیا دومره ډېر غوړ نشته د هغې ازمول څه اسان دی نسبت هغه سرې خوخې ته بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو د سره خوخه ده دې کې بیا نو دومره وازده نشته نو فکر کوي چې دې کې تاوان به نه کوي خبر ده چې خپله دننه هغه سرې خوخې کې هم کافي اندازه وازده ده نو هغه یعنې غوړ انسان ته هم ډېر تاوانونه نه رسوي رښتیا ماتوي بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي چې یو ډېر غټ باس دی کوم وخت ډېر پخوا د ازادي راډیو کې ما خپرونه درلوده دې برخه کې چې د نقرس مرض چې ورته وایي د غوښه انسان ته د نقرس ناروغۍ پیدا کوي تکلیفونه پیدا کوي نو دی ونده دی برخه کې کوم وخت او موقع او دی برخه کې علاوه یو 50 دقیقې خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغي برخه کې نو دا ته کی فهم سره ته پیدا کوي نو یو ډیر لاندې اشاره به وکم هغه څوک چې واقعي دی کوي نو کله دا چې کېږي چې نیمه شپه یو ناڅاپ فکر کوي چې زما د پخې دا یو د غټې ګوتې یو بند چې ده هغه نو ته وایي چې چا پرې یو بم کې ایښی ده دغه سې ډېر سخت تک کوي یو ناڅاپ چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده البته نښې زختې دي نو اوس نو راغلو ستاسې پوښتنې چې غوښه چې ده یو خو دا چې غوړ لري غوړ چې ده د وخت چې زیات وي هغه هم بیا حیواني غوړ غوړ حیواني غوړ چې ده یو ناسالمه غوړ دی نو هغه چې زیات وي انسان ته تاوانونه کوي مختلف تاوانونه چې پخوانیو خبرونو کې هم پکې خبرې شوي دي بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي او بل دا چې کله چې سړی غوړ خوښه وکړي نو هغه کله کله داسې وي چې د انسان معده فعالیت ډېر نشي کولی فعالیت مطلب دا دی چې یعنی هغه معده نشي تشېدلی حتی کله کله 15-18 ساعتو پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي هغه تشېږي نه معده ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فلج غوندې شي یعنی سست شي حرکت نشي کولی نو هغې په سر کې استوګ یا بل شی کلچې ملچه ورسره وخوري ټولې په معده کې پاتې کېږي حتی که تکېږي نه کولمو ته ځکه چې غواړي د انسان د معدې حرکات سستوي
تاسو نه کسان چې خوراک ډېر د اختر په شپو ورځو کې وکړي بیا دوی د لپاره چې د ډوډۍ از مشي په خصوص شپې طرف نه بیا ورپسې کولا او پیپسی اخلي داتسکي دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ از مشي کنه نور مې فشار راوړي په معده باندې
نه دا غیر دې چې معده باندې فشار راولي هضم ته خاصه ګټه نشي رسولی نو علت دا ده چې خپله کولا او پیپسی دغه شیان چې ډېر خواږه دي خواږه لا پسې انسان ته تاوانونه رسوي نو دا یو غلط فکر زه کولا او پیپسی به ورسره وڅکم او ډوډۍ به مې هضم شي خو دا چې اول سړی د اعتدال نه کار واخلي او ډېره ونه خوري او که چېرته بیا تاسې وا څوک نو چانل څخه ډوډۍ زیاته شوې ده نو هغې لپاره باید خبره چې سړی حرکت وکړي نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو لپاره یعنی عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم یعنې د ډوډۍ هضمولو سیستم بیا په فعالیت راځي دا خلاره ده نسبتي ته چوکولا یا پیپسی سرګوسکی
او ډاکټر سیباخ کسان چې د اختر په شپه ورځو کې ګډوډ خوراک کوي خوګم خوري ترخم خوري غوخم خوري دوی ته مخابره څه ده په خصوص هغه کسان چې رژیم کوي
رژیم باندې په نشو مطلب څه
رژیم نیولای وي او د اختر په شپه ورځو کې دومره ډیر خوړو سره یو ځلې مخ شي دوی ته تاسو ته ویل غواړی چې ترڅو وکولای شي خپل وزن عادي وساتي ډیر ورنه نشي دی شپه ورځو کې
نو د وزن د پاره خو خبره دا ده چې سړی باید څنګه چې تصمیم نیول دی چې خپل وزن کم کړي، ماغه ډول باندې باید سړی مخکې لاړ شي. پرغ دې ته چې بیا د اختر شپې ورځې دي، نو سړی به داسې فکر وکړي چې که چا مثال په توګه غوښه ډېره خوړلې دي، نو د هغې بدل کې باید کوشش وکړي چې هغې لږ غوړو نه لږ څه پرهیز وکړي، ځکه خپله غوښه کې هم غوړ شته، نو اضافه غوړ باید پکې وانه چول شي. یا دا چې په عین وخت کې چې چا غوښه ډېره خوړلې، نو باید د نورو ډوډۍ بابو نه باید ډېره استفاده ونه کړي. نو مه مطلب ده چې هغه زیاتره غنم باب او وریجې باب او کچالان باب دغه شي نه دي، نو دې نه باید ډېره استفاده ونه شي. نو یو ځین کې یو ځی کې سړی باید لږ څه کمی بیا پکې راولي. نو که غوښه یو پوټه زیاته شي، غوښ د ورسره کم کړي، ډوډۍ باب، وریجې باب، کچاله باب دغه شی نه دي ورسره کم کړي. او که داسې نه کړو نو نو د تبام تکلیفونه د سیګ وزن به ورسره زیاتېږي. نو
د اختر په شپو ورځو کې چې خلک ډېره غوښه خوري، د دوی یو استدلال دا وي چې دوی یوازې لکه غوښه خوري او دا ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې. واقعا هم داسې ده؟
نه، دا چې وایم داسې نه چې غوښه باندې وزن زیاتېږي، بلکې غوښه چې ډېره خوري هغې باندې هم وزن زیاتېږي. بل دا چې مخکې مې یاده کړه چې غوښه چې زیاته شوه هغې نه بیا نو د نقرس تکلیف سړي ته پیدا کیږي، نو دا ناسالم چې غوښه وزن زیاتوي.
د اپنډکس په اړه کړه ته وایي، او د اسهالات او د تورته ناروغیانو چې بخترونه کې پیدا کیږي، استفراق کوي، د دې وجه څه کېدلای شي؟ آیا یوازې لته هم د ډېر خوراک ده او کنه تر شای نورې لتونه وي؟
مطلب هم کانګا وا
کانګا اسهالات وي، ورسره پڅنګ کې ځینې کسان اپنډکس کیږي.
اپنډکس خو بل څه ده، مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې چې د کولمې او برخه ده چې هغه پر سی کې التهابي کیږي، میکروبي کیږي. هغه بالکل ځانګړی مفاس دی، هغه خوراک پورې هیڅ اړه نه لري. د اپنډکس کولمه یو برخه ده، هغه نو چې وګورې د آسیا نه نیولې تر اروپا او امریکا دې ځایونه پورې، دا علت یې څه څه کې معلوم نه چې ولې داسې کیږي. یعنی هیڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري، زوړ ځوان او د هر هیواد د حتی یو څوک چې ډېر ډنګر وي او ویښي حتی روژې نیسي، هغې ته هم کېدای شي روژې ناشکې یو ناڅاپه د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي. نو څومره چې ما ته پته ده، زموږ د کرکټ لوبغاړو نه یو کس په دې هېواد نه بهر یو ډېرې مهمې لوبې کې وو، هلته ورته اپنډکس کولمې تکلیف پیدا شو، بیا مالته عملیات شو. هلته دې د دې چې فضندای اختر و یا ډېر شهین یې خوړل دي، بلکې دی خود خپل د ټرینر د کنټرول لاندې وو. نو په دې اساس باندې اپنډکس بېخي بل باس دی. راغلو دې ته چې دا د تاسې ولټۍ کول، کانګا کول، نس ناستې کول، دا نو د هم ډېر الکترونونه لري. د کانګې کولو الکترونه دا ده چې معدې کې یو شی نشي پاتې کېدی، معده خپله عصبي شوې، نارامه شوې ده. دې دپاره هم بیا الکترونه لري شته. الکترونه دا دي، یا دا چې یو څوک د بې حده ډېر تند شی نه لکه مرچ، سرکه، لیمو، دغه شیونه که ډېر وخوري چې ازمولی نه شي، نو په دې اساس باندې د معدې دیوالونه تخریشیږي. نو هغه چې تخریش شو، هغې ته حتی السر چې ورته وایي یا قرحه ورته پیدا کیږي نو هغه کسان ته بیا یو نښه دا ده چې د چا حتی کله کله حتی معدې نه وینه بیا راوځي. نو دا هغې بیا یوه نښه دا ده چې د هغې یو اشتها خرابیږي ورسره، او بل هغه ډوډۍ بیا ډېر وخت په معده کې ساتل کیږي نه، هغه بیا سړی کانګه کوي. او بل کله کله ځینې شیونه چې ډېر مختلف شیونه چې سړی وخوري، نو یو بل سره د مختلف خوراکونه تعامل کوي، دا معنی چې نه لګیږي یو بل سره، نو دا هم ته بیا د دې بایش کیږي چې سړی کانګه وکړي. او راغلو نس ناسته چې خپله د ډېر وخت نس ناسته، هغه انتاني لاملونه لري. انتان مطلب دا دی چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسي، یا ځینې نور شیونه هم شته یا امیبونه، او دا شیونه چې سړي ته هغه نس ناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډېره برخه یې چې د تناول اوبو نه پیدا کیږي، سړي ته ناول خوراک نه پیدا کیږي، هغه خوراک چې پوخشه نه ده بلکې خام ده، همداسې خوړل کیږي. د بېلګې په توګه وایم که څوک پر نیوزي کې پانی والا چې نه کاو دې یا دا چې د ملي پانی دی هغه اندل شي نه دی نه ولې دی هغه چې سره وخري نو هغه په اساس باندې واځي د وایروس نه پاره باندې دی میکروبونه پاره باندې دی اته تر امیګونو پورې هم کېږي شي نو په دې باندې بیا سړي ته د نس ناشته پیدا کیږي او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت د اتاشه نوسی بلکې مختلف ګډوډ شي نه چې څه وکړي مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شودو طاقت نه لري یا چې شودو سکي نه ستاسو کې ورته پیدا کیږي نو دوی خو ځکه یو بیوازلې یو عادت کې لکه افغانستان غوډه په مثال په توګه اختر وخت کې یو چیرته لاړ شي هلته یو کوربه ورته شودو وړاندې کی او د غیر د ماشوم علینا چې د مور شودې سکي بیا په ژوند کې شودې نه سکي کله چې شودو ته وړاندې شي د بدن بغت نه دی د وساره نو کې رسېږي نه ستاسو ته پیدا شي بي د دې چې کوم وایروس وو سي میکروب وو سي یا کوم وي کوم امي پورته وو سي دا چې نه تلامل کې دې شي د نه نه
او اوس خو چې نختار د خلکو رغه وخې ډېر دي سرهغه وخم وي کوفتمر نه جوړي کباب عمر نه کوي یا دوکي والا وخم وي دا خوخه په کوم شکل خوړلې خدي جوش کولی یا کبابونه ور نه جوړول کم ډول باید وخوړل شي
لومړی باید تاسو هم فرید جان چې واخه باید په اور باندې اور مې مطلب دا دی نه په خشمی او خامه و نه خوړل شي خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوسو نو کېدای شي د دې وازاد دا چې دا خامه مو ځناور خو نه چې خامه خو خو کړو مونږ چې دا خبره په دې واسه چې اروپا کې لپاره د برګاتا شینګ شتا دلته هغه ځینې کسان دي دا سره واخه چې دا هغه کوفته دا لکه د کوچو غو نه په ډوډۍ سولای او دا خو دی نو دا چې دا نو دا خبره کوم چې دا یو غیر نه سالم شه دا نه سالم کار دی چې اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وي هغه واخه چې کوفته شي دا ډوډۍ باندې سولول کی هغه ډیره قیمتي هم ده دا په دلته اروپا مغازو کې ډیره قیمتي ډول باندې دا خرڅي او خلک سولای په ډوډۍ باندې نو دا یو نه سالم کار دی نو فضل وخت د افغانستان کې د نن خو څوک دا کار نه کوي یوازې اروپایي شي افغانان ته وایم هغه به دا کار کوي خو د نن افغانستان کې غوښه پخه شي پرغ لږ دې چې آیا غا کباب شي کوي شول شي او یا دا داش کې کې خود شي هغه نو د هر چا خپل فند پورې دا تبي پورې دا مهمه دا ده غواخه بعد از این چیزی که سن اوس بیا اروپا تر از ما بین چیزی چې کبابې د خپل رستوران ولات چیزی هغه ته وایي چې نه نه د سی پایتو سی چې بي سی کباب شي نه یم مې چې یو کوټه یې نه باید پاتې شي چې هغه سو ما باید یو تاس کې ونه دي سره غونې نه غونې یو چې نه راځي هغه نه پاتېږي نو دا هم یو نه سالم مغزاده دورې بعد ورځې دغه وایم غواخه بعد از این چیزی چې سما اخشي وسی دا چې په د کی شوشي او کټ کباب ډول شي یا داش کی خود شي دای مهمه نه ده تاسو خپل خواخه هر رقم چې ته چا خوخي څنګه چې غني خان یو شي چې ولې چې خله دي هغه در کی چې ستا په خله سما ان د چا په خله چې سما وي اوس ما غادي خوري
د خبره خو مخکې هم تاسو ته کړو یو ځل بیا د اوریدونکو د لا په حوی لپاره تاسو وویل چې خوراک باید سره مکس نشي او کوم شان لکه وبل سر خند لګي چې د سبب کیږي یو څو کانګي وکړي اوس غوخه ډيري دي او د اختر میوه او کلچي او کیک خلک څه وکړي کوم وخت غوخه وخوري کوم وخت کیک او کلچي وخوري
نو کیک او کلچي د غوخه په مقایسه باندې نسبتا زر هضمي هغه سره کوي چې د مثال په توګه د تخت په وخت وخوري هغه نو وروسته کده چې چې د یو سره د خپلوانو کوي زی هغه نو وروسته نور خپلوانو کوي زی نو ټول خو به ګاډي نه لري چې په کې لا چې ځینې کسان یو برخه په پخو زی ځینې به بیا خاري بسونو کې زی د کور نه تر بسونو پورې خو یو ټوټه لار ده نو دا کلچي ملچي زره زمي نو راغله د واخې پښتنې ته د واخې ورخه کې په بایدو ما چې نو واخه چې دا اصلا سالم ما تغذیه دا ده چې اصلا په ونې کې باید د 300 ګرام واخه تیر شي نو 300 ګرام په وو ورځو کې چې وګوري کنه یعنی د ورځې او دا چې په فکر کې چې 100 ګرام نه هم ډیر کاته دا چې 100 ګرام کته ورځي ته خو ورځي 200 ګرام کې 200 ګرام بچ درې سو ګرامه چې حساب کې تورې ډېر لګا پخې سړي ته اجازه ده چې سړی وخوري کنه نسی نو لومړی دا باید اول باید په پخې کې اعتدال وکړي بیا که غوښه خوري نو هغه په غرمې قیمت کې ښي ځکه ورځ بیا اوږده ده نسبتا او سړی ګرځي حرکت کوي د هغې هضمول اسانه دي او که سړی د شپې بیا ډېره غوښه وخوري دا د شپې بیا څنګه مې چې یاد مخکې یاده کړه غوښه چې ده هغه پټ غوړ لري یعنی هغه تکه سره غوښه چې ده هغه هم د غوړه نه ده هغې کې غوړ دي نو که د شپې څوک بیا غوښه وخوري دا معنا چې هغې کې غوړ موجود دي پټ غوړ موجود دي نو هغې کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کېږي چې ټوله شپه د ده معده نه تشېږي اغه یو پروت ده دا انسان بل غوخه خوړلی غوخه کې به غوړ موجود ده نو دا په دې اساس سر چې پورته شي اصل نشته پورته نه پېشته ده نو دې لپاره به د شپې سره نسبتا سپک شی وکړي که هم مثال په توګه وایم که څوک روغ ده د شکرې تکلیف نه لري نو هغه که د شپې کلچباب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي د هغې ازمول ډېر اسانه ده نسبت دې ته چې غوښه وخوري او که نه سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مرۍ به حتی خوړی نه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان، لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ، په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي، څه باید وخوري، په کوم وخت کې وخوري. او د تاسو وخت نه مننه چې راغلئ په دې اختر کې مو ځان بېکاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو.
مهرباني، په مینه، په خوښۍ
ژوندی اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، د خبرونې دویمه نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده. ورزو سندرې اورو. تاسیم په لیو بخونکي خدای تعالی سپارم. د سندرې ډیو نور پروګرامونه مه هیروئ.
قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
سرا مینا لرم Oh, زم خلی دی زم سدی چی گران بلو دان تتلالی دی تلالی دی تلالی دی مایا پرور غوی نم بل کھڑی دی کھڑی دی ولی دی بیا شارا در زمل گی دا ولگی دا ولگی دا تا پسی میس بی نخلا و تلگی دا و تلگی دا نازک نازک لاسونا بیا لاسونا بیا ستا جدائی امید لغاڑی زنجر جملا تر سیارستا حل ستا پوسی ملکی جملا تر سیارستا ستا جدائی امید لغاڑی زنجر جملا تر سیارستا حل ستا پوسی ملکی جملا تر سیارستا
ستا یاری دا در توایا مخکارا نکرم ستایاری دا در توایا مخکارا نتیرم جون بنور دا ستا پسہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا خپل اصلیت کڑلوخ کارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
پراش کر یار داختر نہ سنا نمی خوشی جی پنکھری دود دل بر نہ سنا دغم پش پراش کر یار داختر نہ سنا نمی خوشی جی پنکھری دود دل بر نہ سنا دغم پش پراش کر یار داختر نہ سنا
پش پراش کر یار داختر نہ سنا دل تلا خان نواب باری دخواران دیدم چلا سی مشکلات دل کم پیغمبر لا سنا دغم پش پر اشکار یار د اختر لا سنا نمی خوشی جی پنکر زود دل بار لا سنا دغم پش پر اشکار یار د اختر لا سنا بنو هللو یختر وید افغان فکور کی یا بنو هللو یختر وید افغان فکور کی چه خدا کرد منت خوری لندالر بر لاسونا دغم پش پر اشکاره یار داختر لاسونا نمی خوشی جی